افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه درې ورځنۍ غونډه پیل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مندي چې له دې غونډې به یوه ښه نتیجه ترلاسه کړي.
په مجموع کې هیله مندي د دې ستاسې د سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي.
د دې غونډې په اړه به د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. له دې غونډې سره مهاله د غرض د کابل یو شمېر بې وزلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي.
کار بار پسې ګرځم، کار هم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له دې غونډې هدف دا دی چې باید پرې نه ښودل شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت په دې هېواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتره کړي. تغرز د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د ولسوالۍ د برېښنا دوهمه پروژه بیرته پیل کړي.
روزانه شاید درې سوه کس ته کار پیدا شي او هغوی به هم امرار معاش کوي او هم به د پروژه په مخ وي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو واعظانو د لټې اونیز پروګرام هم مه هېروئ. خو په پیل کې په مکرید افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې زما همکار چمتو کړی دی.
په ناروې کې د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو بحثونه پیل شول. له کندهار په تیرو نهه میاشتو کې څه کم څلورویشت زره ټنه مینځره صادر شوي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې په منفجره موادو کې کارول کېدونکې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د طالبانو هیئت په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استادو سره خبري پیل کړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکا چنګه کړي، دا لومړی وار دی چې د دوی یو هیئت اروپا ته سفر کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبري چې نن پیل شوي د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوی د دې درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنې له استادو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی بحثونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو هیئت به په ناروې کې د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او د نورو ترڅنګ له میشتو افغانانو سره هم وګوري. د امریکایي هیئت مشري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبري به یې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږل ویډیوي پیغام کې وویل
لویه لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د اوس لپاره کوم ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لاره ټولو مسافروړونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او طوفان له کبله دویش پیوړاندې د ټولو موټر پر مخ بند سوی و. خو په تیرو دیرشو ساعتونو کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوی ده. تر نن سهاره په جنوبي سالنګ کې باد چلیده، خو په دواړو سالنګونو کې اسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې شپېته سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې دیرش سانتي متره واوره سوی ده. د پیجندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګري د فاتحه مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګري د شنبه په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوريي او شاګرد معروف لوګري ازادي راډیو ته وویل
جناو کې په خاورو وسپارل سو. نه د فاتحه دا والا پنځه کال مریض وو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هي سيناروغ وو. دی اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 مریز کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده ټاس یا پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړې. رحمت الله ګربز وتوانید چې خپله سلیزه او حشمت الله شهیدی خپله 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړمه ورځ خپله لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 23,468 ټونه انځر له هېواده بهر صادر سوي. د دې خونې د عامل رئیس عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې د وچو انځرو صادرات د تیر کال د ورته مودې په نسبت 2 برابره زیات سوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر اساس د تیر کال په 9 میاشتو کې 1,019 ټنه انځر صادر سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لېږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تېره سېشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تېر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لېږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمې یوې کښتۍ هغه بې نشانه کښتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لېږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کښتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لېږدول کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لېږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه ډیره خپره سوې ده. د راپورونو پر اساس تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت سوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې وایرس سخته سوې دي. د جرمني رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره پر یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو تقویتي واکسین کړی دی. د جرمني یو وتلي وایرس پیژندونکي اولیور کلیپر ویلي چې ډیر ژر به د دغه هیواد روغتونونه له هغو ناروغانو ډک سي چې د کورونا په اومیکرون بڼې اخته سوي دي. که څه هم د کورونا اومیکرون بڼه ژر خپریږي، خو ویل کیږي چې علایم یې د کورونا د نورو بڼو په نسبت خفیف دي. د 2019 کال په پای کې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله تر اوسه پورې په جرمني کې څه باندې 8 میلیونه او 6,00,000 تنه په دې وایرس اخته سوي دي. او د قرغیزستان پولیسو د بولو تیموروف په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر تر تلاشۍ وروسته ونیوه. دغه خبریال وایي چې امنیتي ځواکونو د دفتر د تلاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د ده جیب ته اچولی دي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون شنبه تلاشي کړ. دغه خبریال د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچی بیگ تاشیف په اړه یو راپور خپور کړی و. د تیموروف مدافع وکیل نوربیگ توکتاکونوف خبریالانو ته ویلي چې د خپل موکل د نیول کېدو د دلیل پیدا کولو هڅه کوي. د ویلي چې پر تیموروف د مخدره موادو د لرلو
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته نن د ناروې پلازمنه اوسلو د افغانستان په اړه دی وی غونډه کوربه ده. دا غونډه پیل شوې ده، درې ورځې به دوام کوي. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي او شمېر افغان سیاسیون، د بشري حقونو ملاتړي، مدني فعالان او خبریالان وربلل شوي دي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارو چارو پیدا کول دي. د طالبانو حکومت هم هیله مند چې دا غونډه به ښه پایله ولري. نور به له خپل خبریال واورو.
ناروی د افغانستان په اړه د بیلابیلو لوریو د درې ورځنیو خبرو کوربه دی. دا خبرې به د نن په ګډون درې ورځې دوام وکړي. د طالبانو 15 کسیز حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي تیره شپه پلازمینې اوسلو ته رسیدلی. ښاغلی متقی له کابله د روانېدو پر مهال وویل په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل پلاوی به له امریکایي او اروپایي استادو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، د افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیله مند چې دا غونډه به ښې پایلې ولري.
په مجموع کې هیله مندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په حواله چې دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول په نوم ګوند یو شمېر غړو نن په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې له خلکو اخیستل شوې ازادۍ ته احترام وکړي. د دې ګوند لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې اوسنۍ وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته افغانستان تلل یو دوه افغان خزینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان ښځو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دوی حکومت د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیت لګولی. خو یو شمېر هغو ښځو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نشي کولی او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. هخوا په اوسلو کې هم یو شمېر افغانانو چې شمېر یې د 10 او 20 تنو ترمنځ و د بهرنیو چارو د وزارت مخته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمېر افغانان هلته راټول شوي و او غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروی ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ناروی هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه و څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځینې په پټه هم شوې دي. ځینې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یوې حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروی وړاندې طالب حکومتي پلاوي په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل خو لیدو کتو یې پایله نه درلوده.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د دغې غونډې په اړه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناروی د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي، د ناروی چارواکي او د نړیوالې ټولنې استازي او همداشان یو شمېر افغانان، د افغاني ټولنې مختلف قشرونه، د مدني ټولنې فعالان وربلل دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویتفلت ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت ته سخت اندېښمن دي. د هغه هیواد چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیزې سره مخامخ دي. هغې زیاته کړې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې لپاره دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یوه ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه لرو واضح بیانوو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې په برخه کې او دغه راز د بشري حقونو په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په برخه کې په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو استازي به د ناروی او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز د طالبانو د پلاوی او د نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي خو دا غونډې د دې لپاره نه کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د افغانستان د چارو واګې په لاس کې لري وشي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت لدې هم بدتره کړي. د غونډې په اړه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري
صاحب. اعظمي صاحب، که په پیل کې راته ووایئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي هم دې غونډې ته هیله مند دي چې وایي ښه پایله به ولري، بې وزلې افغانان هم د افغاني ټولنې مختلف قشرونه هم، دا ټول سره کیدای شي چې د دې غونډې نتیجه داسې راووزي چې ټول ترې راضي وي؟
ګوره، زه فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري، دې غونډې څخه دا تفاوت، دا متفاوت بحثونه دي. د طالبان د پاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر می په خپل خارجي سیاست کې ونوه هغه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیواله ټولنه به بالخصوص روپیه وادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات وه، دعوت خلا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوت یې، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوهې کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې دا غ یو نوه ادامه پیدا کړي، او په هغه ادامه کې زه فکر کوم څو شان ډېر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولیز لارو ته یا ډایلاګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه پیدا او دغه ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډېر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کوم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا هغه کې ځینې پالیسي تغیرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورم راسي، نو زه فکر کوم ناروې د نورو هیوادونو سره په همغږي دلته مخکې شوی ده. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم هغه رضایت ورسره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسو دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوی سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخته تللې یا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي، د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلی و او آمادګي یې نیولې وه. فکر کوي چې په ځینو نورو هېوادونو هم دا به د همو غونډې یوه ادامه وي، او که راشو د ناروې د بهرنیو چارو دغه د وزیر دې څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت لدی هم بدتر نه کړي، یعنی په دې معنا چې ډېر تاکید به په افغانستان کې دغه د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا د دغه دوو فکتورونو، د دغه دوو مسایلو یو مختلط دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ هم یو څلور سیاسي فعالین او پخوانی دولت چارواکي د ناروې د پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو، د ډېر واضح مسول چې طالبان تاسې په رسمیت باید ونه پېژندئ، چون چې طالبان اوس هم ډېر زیات بشري حقونه د ټول لاندې کړي دي، ډېرو مسایلو ته چې هغه نړیوال نورمز دي دي ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ په افغانستان سره غواړو فقط د دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالات یې ډېر زیات خراب دي، د هغې ته مرسته ورسو، دا مرسته بدون دې چې موږ طالبانو سره کوم یو نوی چینل ولرو ارتباطي، د هغې نه بغیر دا ناشونې ده. او د دې نه علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکونو کې یو ډېره پخوانۍ تاریخچه لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغم د رول درلود. څو ځلي ناروې او جرمني په ګډه ځینې وخت به ناروې جلا د امادګي وښودله چې مثلا طالبان را دعوت کړي مذاکرات د پخوانی دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابین باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري صاحب دا دی چې طالبان ته باید هغه کریډیټ ورنه کولای شي یا هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي په بدل کې چې نه کوي. منظور مې دا دی کناروی یا بل هر خارجی واد طالبان را دعوتی دا یو نو دی کریډیټ اخلي خپل خارجی سیاست لپاره. نو باید دا په یو شی باندې اکلن بیر طالبان هم بیا عملی ګامونه واخلي چې توقع ځنې کېږي یا کوم وعده دی کوي په هغه کې دوی باید عمل وکړي. تر اوسه طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوق ته مو پوره درناوی کړی. بیا هم هغه معترضینو ښځې چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې اواز پورته کوي بیا هم هغوی بندیان کېږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغوی تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نکي سخت دغه وکړي فشار پر راوړي.
بلی اعظمی صاحب د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې خبره ټینګار کړی وای موږ په دغه دا غونډې د طالبانو لپاره استازو سره کوو که ناروې د نړیوالې ټولنې نور استازي دي غواړي خپلې غوښتنې واضح طالبانو مخته کیږدي. یعنی په دې معنی چې مخکې هم پر همدې موضوع د بشري حقونو پر موضوع باندې تاکید کړی دی. خو دوی دغه راز نورو چارواکو هم ویلي چې له طالبانو سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري له تعامل پرته هم نشي کولی. په یو شکل باید د طالبانو له استازو سره هم نړیواله ټولنه یو پل کیږدي. که په ټوله کې راته ووایي چې د دې غونډې نتیجه به داسې وي چې افغانستان له دغه اوسني بحران څخه په یو ډول باندې چې په مختلفو برخو کې ورسره لاس او ګریوان دی وباسي.
زه فکر کوم دا راکړه ورکړه باید دوه طرفه وشي. که نړیوال ټولنه طالب دعوتي طالب سره مذاکرات کی یا مثلا د نړیوال ټولنې استازي په کابل کې طالبان سره ملاقاتونه کی دا یو نو د طالبانو نظام ته یو لیجیټیمیسي یا مثلا مشروعیت وربخښل دي. نو باید طالبان مقابل بیرته دغه وکړي په هغه غوښتنو یا هغه نقاطو کې چې نړیوال ټولنې د دې څخه غواړي په هغه باندې عمل وکړي. ګوري ناروې زما په فکر باندې که چیرې وکتلی سي درې عمده اساسي ګټې لري د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې. درې اساسي ګټې لري. یو دا دی چې سیاسي دي چې دوی غواړي ځان په نړیوال ټولنه کې پیشتاز وګڼي چې موږ د افغانستان په سلو کومک کوو. دوم مسله زه فکر کوم دا چې مهم هم ده د افغانانو سره بشري کومکونه دي چې هغه د طالب سره بدون د تفاهم باندې مخته نشي تللی. درېیم امنیتي دی او په دغه درېیم مسله کې زه فکر کوم ناروې داسې پخوا راپورونه وه چې ځینې نارویژني اتبا دوی په افغانستان کې د داعش په سفور کې جنګېږي او ناروې او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې سبا ورځ افغانستان د افغانستان خاوره د دوی په خلاف باندې کار نشي. نو دا دغه درې فکټور دي چې ناروې هڅولې دي چې طالب را دعوت کړي. باید طالب په دغه درو ایسو کې باید صادقانه عمل وکړي. کوم وعده چې کوي باید پر هغې باندې ودرېږي. که دوی د ښځو د تعلیم بحث کوي که ښځو حقوق بحث کوي باید په هغه کې عملي اقدامات وکړي چې تر اوسه پورې متاسفانه ما نه دي لیدلي. یعنې طالبانو همیشه ویل چې موږ ښځو ته حقوق ورکوو مګر که دوی رښتیا هم دا کولی کله نن به د خپل 15 نفري طالبانو حیات کې شته داخل کړی و. اوس خو نظام د دې په لاس کې دی. اوس د دې توانایي لري چې په نظام کې تغیرات او نو فکر کوم بیرته باس طالبانو ته راځي او طالبان ته هر مسولیت چې وي طالبان ته دریږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و له ناروې له هغه هیواد چې مرکز اوسلو یې نن د افغانستان په اړه د یوې درې ورځنۍ غونډې کوربه دی. درې ورځې دا غونډه دوام کوي او غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوې ده. تاسو هم کولی شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه چې له دغې غونډې څه تمه او توقع لري خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ. د ازادي راډیو د واټساپ لارې شمیره اعلانوم 00420211240601. کولی شئ چې د اوسلو د غونډې په اړه خپل پیغام راته پرېږدئ او موږ هم هرومرو درته خبرو.
ولسواکي د وی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پې
بیا هم د ناروې د پلازمینې اوسلو په غونډه کې تم کیږو. په داسې حال کې چې د ناروې پلازمینه اوسلو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې څو شېبې مخکې پیل شو، درې ورځې دوام کوي. یو شمیر کابل میشتې بې وزلې کورنۍ هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه سخت اقتصادي وضعیت کې د دوی لاسنیوی وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د حکومت چارواکي هم د اوسلو غونډې ته هیله مندي چې ښې پایلې به ولري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چېغې مې ویل چې دغه نن شپې کېږي، درېمې شپې کېږي، زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
وایي دی او نه کسیز کورنۍ یې له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب، د هغه مېرمنه او اووه بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و، چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 200 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی، وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي، درې میاشتې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي. صاحب، دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغسې یو حالات ده، او ژمی ده، واوره ورېږي، او کاروبار پسې هم ګرځم، کار هم راته نه پیدا کېږي. دغه نن شپې چې راځي، درې میاشتې کېږي زما ماشومانو کې پاتې کېږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. صالحه، هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړې له 2 کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله، خو د اګست له 15مې وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کېږي، خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړي په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله، خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځما خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځلو لپاره ماته پیسې راکړي، او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو، د امریکا، د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو، مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر 3 شنبې ورځې پورې دوام وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یوه بشري ناورین سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمي هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د اوسلو ناسته کې د مرستو د جلبولو لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره بحثونه او مجلسونه ولري. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت پلاوی به د مرستو او کومکونو د جلب په برخه کې هلته بحثونه او مجالس ولري، او هیله مندي د ډیر استاسي د اړوندو او غو هیوادونو سره سي پلاوی به ورسره مجالس لري د غو کومکونو مرستې را جلب کې، او په دې زماني مقطع کې د مرستو را جلبول او افغانانو سره د اقتصادي ستونزو پر فکولو کې همکاري کول حیاتي ارزښت لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم د غونډې ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي نړیوال په دې هڅه کې دي چې افغانان له بشري ناورین وژغوري.
اوس افغانستان د اقتصاد له نظره داسې پړاو ته ورداخل شوی ده چې باید وعدې په عمل باندې بدل سي، او عملا افغانان د دې هیڅ وکړي چې نړیواله ټولنه دوی ته بشري مرستې کوي، بانکي سیستم یې تقویه کوي، او همدارنګه غواړي چې د افغانستان په جغرافیه کې نقد پیسې او جنس تزریق کړي ترڅو موږ د دې بشري ناورین څخه بچ سو. او که چیرته وادي وي متاسفانه ورځ تر بلې د افغانستان د سیمې هغه اقتصادي باورمندي ضعیفه کیږي.
د یادونه ده چې د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده، چې د نړۍ د هیوادونو او د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې هم راپارولي. طالبان په افغانستان کې د رامنځته شوي اقتصادي ناورین یو لامل، د امریکا لخوا د افغانستان د نږدې 9.2 میلیارد پیسو کنګل کېدل هم یادوي، او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسلو په ناسته کې به په دې اړه هم خبرې کېږي.
د ناروې د غونډې په اړه به د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د واتساپ له لارې راته پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، دا ناروې د غونډې څخه زموږ دا هیله ده انشاءالله چې دا کنګل شوي پیسې به دا به بیرته واپس موږ ته پرېږدي، او بل